السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. مخکې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم پایله د سات په خبرونو کو. د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي ډر ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبهیدل چې لوی انساني فاجعه یې رامنځته کړه. دې سیلونو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له درې سوه زیات کسان ووژل او زرګونه نور ټپیان کړل. دې سیلونو همداراز زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بایو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې کتنه کې میرمن وطن بایو د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې ښاغلي عبداللهیان همداراز په ایران کې دیره څو میلیونه افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا درې میلیونه افغان کډوال دیره دي. په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوځي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د اعدامو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوید مک براید استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په درېو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ. د دغه سریال په اوو برخو کې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژلو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې خپور کړ داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان، بزګران او ملکي وګړي وژلي دي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 میلادي کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډیری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفع کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه، نو ځکه خبرې بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفع کې د اسرائیل پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. په روانه می میاشت کې په رفع کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرائیل رفع سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پکتیا امنیې قومندانۍ کې طالب چارواکو تایید کړه چې پرونی ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په باب به واورئ چې د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وایي په بغلان ولایت کې وروستیو سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې نیمایي ماشومان دي. د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره هم یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو د مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل دي خلکو کورونه ویړلو نمځکه خراب کړل دي خلکو غنم او نور جانونه رامنځته کړل.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په غزه کې د اوربند لپاره منځګړي وایي چې خبرې پر رفه د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله په ټپه درېدلې دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مخکې له دې چې په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله د زیانمن شوو د وضعیت په باب راپورونو ته مخه کړو. زود پکتیا ته د پکتیا امنیې قمندانې کې طالب چارواکو تایید کړه چې پرون یې ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د دې ولسوالۍ امنیې قمندانې کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته تر دې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو په سپینه شګه کې د عمر په نوم د دوی پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. سرچینه زیاتوي په دې نښته کې د دوی ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان حکومت رسما د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارو تر کنټرول لاندې ځینو اکسپانو دا نښته تایید کړې ده. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د پکتیا ولایت په امنیا قمندانۍ کې سرچینو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون په ډیورن کرخه د زازی اریو بلسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. سرچینې د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نښته پرون مازدیګر نږدې څلور بجې وروسته تر دې پیل شوه چې پاکستانی عسکرو د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. د سرچینې له قوله نښته د شپې تر اتنیمو بجو روانه وه او د دوی امنیتي ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان حکومت بیا رسمن په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو یو شمېر اکسپارټو چې د پاکستاني حکومت د استخباراتي چینلونو تر کنټرول لاندې نشرات لري دا جګړه تایید کړي. د اکسپارټو لیکلي نښته د ډیورنډ کرښې د خرلاچي او ډنډې پټان له لس تر دولس کیلومتره سیمو کې د دواړو لوریو ترمنځ شوي. دوی تور پورې کړی چې لومړی ډزې د طالبانو ځواکونو کړي او پاکستاني عسکر مقابل برید ته مجبوره شوي دي. د اکسپانو په نښته کې د دیارلس طالب ځواکونو د مرګ ژوبلې ادعا هم کړي، خو د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې بې معتبرې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سیمې خلکو هم د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې پرونی جګړه تایید کړه، خو زیاتوي د مرګ ژوبلې په اړه ځکه معلومات نه لري چې د طالبانو عسکر هیڅ چاته د نښتې سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا نښته وروسته تر دې کېږي چې پاکستاني جیټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ بمبار وکړ. په افغان خاوره د پاکستاني الوتکو له هوایي حملې وروسته کندهار ته د پاکستاني پلاوي سفر چې تمه وه د یکشنبې په ورځ وشي لغوه شو. پاکستان وروستیو کې په خورا تنده لهجه تور لګوي چې افغانستان خاوره د ټي ټي پي وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کېږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قمندانان د تحریک طالبان پاکستان لغړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړه.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وایي په بغلان ولایت کې وروستیو سیلونو شاوخوا اتیا زره کسان زیانمن کړي چې لږ تر لږه نیمایي ښځې او ماشومان دي. د سیف د چلډرن په وینا شاوخوا څلوېښت زره ماشومان بې کوره شوي دي. په بغلان او نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو زیانمن شوي کسان هم وایي چې له خپلو ماشومانو سره په ډېر بد وضعیت کې دي او سخت مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومان د ژغورلو سازمان سیف د چلډرن لخوا په خپور شوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د مې په دیارلسمه خپور شوی په بغلان کې د سیلاب ځپلو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. دغه سازمان د سیمه ایزو طالب چارواکو په حواله ویلي چې په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او وروستیو سیلابونو له امله دولس زره کورونه ویجاړ شوي، د څلوېښت زره ماشومانو په ګډون اتیا زره کسان زیانمن شوي دي. د ځینو نورو اړتیاوو تر څنګ د څښاک اوبو ته نه لاسرسی، زده کړو او د لوبو لپاره د مناسبو لوبغالو نشتون هغه څه دي چې سیف د چلډرن یې د بغلان د سیلاب ځپلو ماشومانو لپاره د نه لاسرسی په اړه اندېښنه ښودلې. د د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د طالبانو په حواله ویلي چې په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر 145 تنو ته رسېدلی او زیاته کړې ده چې د لټون د عملیاتو په دوام کې د یادې شمېرې د زیاتېدو اټکل شوی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د وژل شویو شمېر 315 کسه دی. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د بغلان په یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو کې د څښاک د صحي اوبو د نشتوالي له امله ماشومان د معدې د درد په څېر ناروغیو باندې اخته شوي دي. دغې ادارې په بغلان کې د خپلو بیړنیو مرستو د یوې برخې په توګه د ګرځنده کلینیک د جوړېدو اعلان کړی، خو یو شمېر سیلاب ځپلي خلک وایي چې دوی بیړنیو خوراکي توکو، جامو او نورو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. پاچا خان له هغو کسانو څخه دی چې د بغلان سیلابونو کې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې. وایي چې د خپل ماشوم د ژغورلو پر مهال یې پښه ټپي شوې. نوموړی زیاتوي چې اوس له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خپل کلي په یوه هدیره کې شپې او ورځې تېروي.
موږ خپله هدیرې ته راغلو، موږ خپل ځانونه هدیرې ته ورسول. زه 10 کسیزه کورنۍ لرم، تاسې وګورئ 1 کلن 8 کلن، دوی خوراکي توکو کمپلو ته اړتیا لري.
سهراب هم د بغلان اوسیدونکی دی، وایي د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره هڅه کوي چې د ځمکې له لاندې له خټو خپل کالي راوباسي.
اوس موږ دلته له خپلو ماشومانو سره د خپلې حویلۍ منځ کې یو هڅه کوو چې د خټو له لاندې ځینې بړستنې، واړه واړه ضروري توکي راوباسو.
هممهاله په تېره یوه میاشت کې بارانونو او سیلابونو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی او سیلاب ځپلی شاه محمد ازادي راډیو ته وایي:
مشکل دی او خلک خپل کور نه به کور دی، ماشومان هم دسی دي سبقونو او یعنی غربت حالات کې دي، غریز خلک دي او کاروبار نشته، هم دسی زنانو نیسه هم دسی ماشومانو نیسه.
په افغانستان کې د وری میاشتې له پایله را په دیخوا سخت بارانونه او سیلابونه راوتلي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي، او د دغو اقلیمي بدلونونو د پایلو سره د مبارزې لپاره پر ځان بسیا نه دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې سیلاب ځپلي له سیلاب وروسته خپل د ژوند نوي پایل ته اندېښمن دي.
پاینال کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر مستحق کسانو د ویشلو بهیر پیل کړی دی. یو شمېر دغو رضاکارانو او د خیریه بنسټونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته یې خوراکي توکي، کمپلې خیمې او د څښاک اوبه رسولي، خو د هغوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي.
دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه وه چې دغه ولایت یو رضاکار ازادي راډیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان، سپینګیری او سپینسرې میرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلې دي. دغو سیلابونو تر ټولو زیات مرګزوبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړولي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبه په ورځ د می په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو سیمو ته د مرستندوی بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل: خو دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي که څه هم ځینو کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څه مرستې وروړي او دوی پر خلکو ویشلي، خو دا بسنه نه کوي او له نورو خلکو، خیریه بنسټونو او ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
سټونو په همکاري باندې د دیو لارې نه خوراکي توکي دیګي همدلته پخېږي او دا مکمله بسته بندي کېږي. د هلیکوپټرو له لارې نه هغه ساحې هزاره ته درګه دی انتقالېږي او خلکو ته یې ورسوو. نور ساحه مکمله دا خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي، نو لا هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو د راټولولو دا لړۍ یوازې په کور دننه نه، بلکې له هېواده بهر هم ځینو افغانانو د نقدي مرستو د راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې میشت عبدالله میاخیل وایي د یو آنلاین کمپاین له لارې یې تر 1000 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به یې په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 کسانو مرسته کړې چې ټوټل 1600 پاوند شوي دي. دغه مرستې به موږ بغلان ته استوو په راتلونکي اونۍ کې انشاءالله. هلته به خلکو ته هغه تر ټولو چې زیانمن شوي خلک دي هغوی ته به
بلخوا د بغلان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو سیلاب ځپلي وایي دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزي ولسوالۍ لقیو سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
مشکل خوراک مشکلات دا فتن دی پر اوس دوی دو نشین دلی چی دا سهار مشکلات کی دی غرمی مشکل نیال کی
ما متضرر زیاد شد
موگ تا دیر زیانون روا وقتل موگ دری کورنیو چی کورمو دو کور رول وسائل هر چه لمن سولارل بن سوتون رازی خلا موگ سر سمرستان در شوی حتی چا پینزو چی روڑی هم ندی را کدی
دا پا دا سه حال که دا چی دا تیر جمعی راهی سی دا دی سیلابون در آواتل و روستا دا ملگر و ملتونو دا رختیا نریوال سازمان او دا خوادو نریوال سازمان پا گدون بیلابیلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت د غوسیلاب ځپلو ته د بیړنیو او لومړنیو توکو روغتیایي اسانتیاوو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل ټانکونو نن سه شنبه د غزې په رفح ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد ته نږدې د دې ښار د استوګنې ناحیو ته ورسېدل. په دې سیمو کې له 1,000,000 زیات فلسطیني وګړو چې د غزې په څه باندې 7 میاشتو جګړو کې بې ځایه شوي پناه اخیستې ده. له دې سره قطر چې د اوربند لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن وویل د غزې په رفح ښار کې د اسرائیلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وې، خو هغه زیاته کړه چې خبرې به له دې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. آل ثانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د آل ثانی په وینا په رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرائیلو ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي حتی که متحدان هم له ملاتړ څخه لاس واخلي. اسرائیل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دیره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې اسرائیلي ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک له لویدیځ څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرائیلي سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یوه واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د حماس ټلې پوځي څانګې ویلي دي چې د اسرائیلو یو پوځي ګاډی په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله ویشتلی او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د اسرایلو پوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونه یې د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو ګڼې ځالې له منځه وړي دي. اسرایلو د ښار په ختیځ اړخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د له منځه وړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه اونۍ کې شاوخوا 4.5 لک کسان له رفح ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې خلک له ستړیا، لوږې او ویرې سره مخامخ دي او اوس د غزې هیڅ ځای امن نه دی.
لا خبرونو ور اخوا
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم یې خبر کړی ویلي طالبانو دوهم ځلي واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړې دي. په عین حال کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بېل کوم ویری د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقص کړي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یوه مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیضي سیستم روان دی او د نجونو او ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، روغتیا، اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او ښځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو له ورکېدو هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او ښځې په تورو وهلي او زندانی کړي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي. لوړ زده کړو محروم شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه ته
دا چې په کور کې مونسم کولای زده کړو وکړم ډیر نه هلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړي سي او دا سی فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلۍ هم د خپل نوم د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محدود هستیم. محدود شوی یو د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یعنی هیڅ. زه د یو افغان نجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
د طالبانو حکومت واکته له بیا ځلي رسیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، کار، ټولنیزو ازادیو، سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محرومه کړي دي. د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک برای د استرالیا د پلازمېنې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 5 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مک برایډ به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ و 28 میاشتې په بند کې تېروي او له هغه وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مک برایډ یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سی دغه سریال اساس وګرځیدل چې د شبکې په 2010 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې خپور کړل، داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مک برایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه په اروزګان ولایت کې دېره وو. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي. وروستیو سیلابونو په دې ولسوالۍ کې خلکو ته هم درانه زیانونه اړولي دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نورو سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمن اوسېدونکي غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسېدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکار موسسې د همکاري ورسره وکړي چې دې ته یو څو کومکونه ورسوي، عاجل کوو او نور باید کار زمینه ورته برابره شي. اوس هر منطقه حق لري ګوره، اوس دا پورته بریمخیل منطقه او هغه ځوانانو کار کوي، وکړو سکته نکلام راله. اوس دا منطقه د باید دې منطقې خلک باید مصروفه شي.
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوي کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واسه پوره دی. خود چات دروازو او کڑکیو داخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل دي خلکو کورونا ویړلو نمځکه خراب کړل دي خلکو غنم او نور جانونه رمن سفلو په حال مخبل کار روان کړای دي. خو وز پلاس کې مرسنه لرو چې مثال بور ورته وي او بور ته واخلو لرګي او ورونه ورته یا شای خو لږ ډیر لوی خبره.
ورستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی. په دې سړک د یاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ ورو تک کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکی عطا محمد وویل
ولا ډیر خلک ما ولر شرن تکلیف دوه لار باندې کومه لار لار سم ما ورته داس مکرب خېلو باندې ولر سم مکاو باندې براوځي. نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخدر ضرورت لري.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر زرمت راوستي او درې ورځې ور باندې لار کې تیری شوی دی وایي
چې زر ورته د مشکلې هم کې بچ کړي مالی ماتي وي کمانه ټایرونه بچ کیږي چې بلیار په خاوي هیڅ مشکل بنې وي.
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوال ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستیو بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوال ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات باران له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړېدلي خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینې چې دا یې د خانه نظر او درې سوه نغدې پیسې ورکړي کې وي نصیب خانه راجن کېټ دی او په آینده هفته کې به د ډبلیو سي د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او همدغسې د فایرسي د خانه هم نغدې پیسې ورکول کېږي.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان له اقلیمی بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقلیمی بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمي بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړي دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزی بغلان، نهرین او د پلوخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
او دا خبری مجله هم د کونړ په دریو ولسوالیو نارنګ ماڼوګي او شیګل کې د ترافیکي پیښو په شمول د څو پیښو په اړه راپور سره پای ته رسیږي.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي په ولایت کې په دریو جلا پیښو کې درې تنه وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د یادې قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ مازیګر مهال د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند ترړې سیمه کې د یو سراچه موټر چپکې دوه پیخه کې 15 تنه ټپین شوې دي او په نارنګ ولسوالۍ کې بیا د دولتي رینجر او د موټر سایکل ټکر کې دوه تنه وژل شوي او یو میرمن ټپي شوې ده.
کونړ ولایت په دوه جلا ترافیکي پیښو کې اته نفر تا مرجو بل اوختلی. په یادو پیښو کې پلار او زوی په شهادت رسیدلی او شپږ نور نفر زخمیان شوي. زخمیان پر خپل وخت روغتون ته انتقال شوي. د ترافیک مدیریت مسؤلین د یادو پیښو د رامنځته کېدو لامل د ډرایورانو تیز رفتاری او بی احتیاطي بللی.
ښاغلی دهقان وای په شیګل ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې پیغلې د نامعلومو لاملونو په وجه ځان په ټوپک ویشتلې او ځای پر ځای مړه شوې ده. د هغه په خبره چې د جنۍ پلار او ورور د شیګل ولسوالۍ امنی قومندانۍ ته د پوښتنو او ګرویګنو لپاره راوړل شوي دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله ترافیکي پیښې او د هغې تلفات زیات شوي دي او همداراز د بیروزګارۍ او کورني تاوتریخوالي په وجه د ځوانانو ځانوژنه کې هم زیاتوالی راغلی دی.